نرم افزاری که استفاده از تلفن را برای معلولان آسان می سازد. تلاش دانشمندان برای ساختن بیتری های بهتر. و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم. در یک دهه اخیر استفاده از گوشی‌های هوشمند به طور چشمگیر افزایش یافته و در حال حاضر این وسایل هوشمند برای بسیاری‌ها از جمله ابزار ضروری در زندگی محسوب می‌شود. اما افرادی که معلولیت‌های فیزیکی دارند، به ویژه آنانی که از ناحیه دست معلول هستند، نمی‌توانند از این وسایل به خوبی استفاده کنند. به همین منظور محققان فروشگاه اینترنتی ایده روشی را ایجاد کردند که افراد معلول بدون به کار بردن دست خود می توانند از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
خریداری آنلاین، بررسی وضعیت آب و هوای فردا و ارسال پیام کتبی فقط برخی از کارهایی است که مردم با استفاده از گوشی‌های هوشمند خود انجام می‌دهند. اما اگر شما معلولیت فیزیکی دارید و نمیتوانید با دست خود از گوشی استفاده کنید، هیچ کاری با این وسایل هوشمند انجام دادن نمیتوانید.
در حال حاضر برای افراد معلول تقریبا غیر ممکن است که به طور مستقیم بتوانند از تلفن های همراه خود استفاده بکنند.
آقای شاه زمانی که با یکی از کارمندان شرکت برای خریداری آنلاین کمک میکرد، متوجه شد که این کارمند نمیتواند گوشی هوشمند را در دست خود نگه دارد و همچنان نمیتواند از نرم افزاری که با صدا کنترل میشود استفاده کند. آنان در جستجوی راه حل برای این مشکل، نخست درباره استفاده از حرکات چشم فکر کردند، اما معلوم شد که چشم ها منظم حرکت نمی کنند. پس از آن آقای شاه نظریه دیگری را پیشنهاد کرد.
آیا می توانیم از حرکت سر برای کنترل کردن گوشی تلفن های سیار استفاده کنیم؟
همین پرسش نرم افزار موسوم به هدگیز شرکت ایبی را خلق کرد. آقای شام می گوید که حالا با کمک این نرم افزار، افراد معلول با حرکت سر خود می توانند از گوشی های هوشمند استفاده کنند.
شبیه استفاده از ماوس برای کنترل مکان نما بر روی صفحه کامپیوتر است. ما اطلاعات موقعیت سر را به شکل سی بودی گرفته و برخی از محاسبات ریاضی را بر آن اعمال می کنیم و همین اطلاعات را روی صفحه نمایشی دو بودی نمایش می دهیم و گوشی می داند که شما به کدام موقعیت صفحه نگاه می کنید.
شرکت ایبی نرم افزار هدگیز را به طور رایگان در اختیار انکشاف دهندگان قرار می دهد تا آنان نظریه های خود را برای استفاده گسترده آن انکشاف دهند.
از نظر ما این تکنولوژی تأثیر بالقوه بر جامعه دارد. بنابراین می خواهیم آن را در اختیار جامعه قرار دهیم تا مردم این تکنولوژی را در زندگی خود انطباق دهند و از آن بهره گیرند.
این که ما از گوشی های خود روزمره برای خریداری آنلاین و یا دیدن مطالب در رسانه های اجتماعی استفاده می کنیم، ایجاد نرم افزارهای مانند هدگیز ممکن روش استفاده از گوشی های هوشمند را در آینده تغییر دهد.
د سمندرونو د ساتنې یو غیر انتفاعي ټولنې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د نړۍ په ساحلي سیمو کې د پاکونې کمپاینونه ترسره کړي. د دغو کمپاینونو په نتیجه کې یو شمېر متشبثین دې نتیجې ته رسېدلي چې د داسې پلاستیکي شیانو تولید کم کړي چې پاتې شونې یې سمندرونو ته لاره مومي او د سمندري ژوو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. نو تفصیل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سمندرونو ته لارموندون کې پلاستیکي شیان هر کال شاوخوا 100,000 سمندري ژوي وژني او پلاستیکي نیچي یا کوچني پایپونه د دغه مشکل یو برخه جوړوي. دغه نیچي وست اوبو، غاز لرونکو مشروباتو او جوسونو د څښلو لپاره کارول کیږي. خو دغه تایواني شرکت غواړي چې د تولید بڼه یې بدل کړي.
موږ له فایبر څخه د دغه نیچو جوړول ځکه پیل کړل چې د پلاستیک پاتې شونو د سمندر اوبه ناپاکې کړې دي. دغه نیچي د بوټو له فایبر څخه جوړې شوې دي. په دې توګه کله چې سمندر ته لاره پیدا کړي، هغه سمندري ژوي چې الجی خوري دغه فایبر لرونکي نیچي خوري او هضموي.
د دغه نیچو جوړونکي وایي نیچې د سانتیګرات په کچا د شلو او 55 حرارت ترمنځ مقاومت کوي او لمنځ نسی. خو دا هم نه چې د بوټي له فابریکې څخه د دغه نیچو جوړول له مشکلاتو خالي هم نه دي.
د دې هیڅ امکان نشته چې مالیکولي سلسله د نورمال پلاستیک په شان کلک او ماتیدونکي وي. په همدې خاطر زموږ نیچې د تولید په جریان کې ډېرې ماتیږي. په دې توګه د تولید ټوله مرحله باید ودرول شي. په همدې خاطر له دغې نقصې سره باید مبارزه وکړو، ځکه د نورمال پلاستیک په اندازه ثبات نه لري.
کسه
هم له فایبر څخه جوړې نیچې د پلاستیکي نیچو په پرتله 15 چنده ګران دي. دغه شرکت بیا هم د تولید په پیمانه کې زیاتوالی راوستی دی. اولو دغه نیچو څخه ګټي اخیستونکي پلورونکي باید د اوس لپاره په تایوان کې ډېری پیسې مصرف کړي، ځکه د تاپید خار چارواکو دغه خار په 2019 کال کې له پلاستیکي نیچو د پاک خار په توګه اعلان کړی. د امریکا د کالیفورنیا ایالت هم دغه هوډ کړی. د قهوې خرڅولو لوی شرکت ستاربکس هم غواړي چې له پلاستیکي نیچو نوره ګټه وانخلي.
چند صد سال از زمان کشف ویتری می گذرد، اما نباید تصور کرد که این تکنولوژی کهنه است، زیرا آینده به ویتری ها تعلق دارد. گروهی از دانشمندان در ایالت کالیفرنیا با همکاری بنیاد ملی ساینس ایالات متحده در تلاشند تا ویتری های تولید کنند که بیشتر دوام بیاورد و انرژی بیشتر را ذخیره کند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
بطری های لیتیوم ایون منبع اولیه انرژی برای وسایل مختلف برقی محسوب می شود. اگرچه ما به آن اهمیت خاصی نمی دهیم، اما هنگامی که چارج آن کاهش می یابد از آن شکایت می کنیم.
در سطح اجتماع و در میان مردم تصور این است که کار انکشاف بطری ها تمام شده و این پدیده کهنه و سابقه است.
شرلی منگ و تیم تحقیقاتی وی از پوهنتون کالیفرنیا در سندیگو با حمایت نهاد ملی ساینس در حال ساخت نوع جدیدی از بطری است که در آن به جای لیتیوم از سودیوم استفاده می شود. او می گوید هنوز هم روی انکشاف بطری ها کار جریان دارد.
غلظت انرژی بطری های امروزه می تواند که دو برابر و یا هم سه برابر شود.
این تیم تحقیقاتی در حال حاضر از بطری های لیتیوم استفاده می کند، اما در سالهای آینده آنان در نظر دارند تا بطری های ساخته شده با سودیوم را آزمایش کنند.
ما می خواهیم که به جای لیتیوم از سودیوم استفاده کنیم، زیرا سودیوم دارای خواص متفاوت بوده و فراوان هم می باشد.
فراوان به معنی ارزان بودن قیمت سودیوم است. لیتیوم قیمت بلند دارد و بطری های آینده ساخته شده از سودیوم ارزان خواهد بود و همچنان از مواد ساخته خواهد شد که به آسانی قابل دسترس است.
در حال حاضر این بطری ها در لابراتوار آزمایش می شود و ما روی چگونگی نگه داشت انرژی بیشتر و طولانی تر در آنها تحقیق بکنیم، تا باشد که از این بطری ها در تلفن، موتر و حتی برای ذخیره انرژی خورشیدی و بادی استفاده شود.
این در حال است که ذخیره کردن انرژی با هزینه کم یک رویاست. امروز نه تنها استفاده بطری برای کارهای روزمره پرهزینه می باشد، بلکه در هر کیلووات برق که ذخیره می کند صدها دلار هزینه برمی دارد. اما بطری های سودیوم آیون می تواند همه این مصارف گزاف را کاهش دهد.
این کار باعث تغییر مثبت در اقتصاد خانواده ها خواهد شد. به گونه مثال آنها واحد ذخیره برق را در داخل خانه و دستگاه سولر را در بام خواهند داشت و در جریان روز برق را ذخیره کرده و در هنگام شب آن را استفاده خواهند کرد.
محققان پوهنتون کالیفرنیا در شهر سندیگو می گویند که این تکنولوژی قابل دسترس است، ولی نیاز به تحقیق و انکشاف بیشتر دارد.
ویرونیکا نیومبورا د اپریل په میاشت کې د هغې شپې کیسه کوي چې د هغې 14 کلنه لور کاترینا وانکار په کینیا کې له خپل کور څخه ورکه شوه.
کاترین راته وویل چې غواړي لاړه شي، یو څه پیاز او ګشنیز واخلي. د هغې خور لوښي مینځل او زه په کوټه کې وم. خبرونه مې کتل، 10 دقیقې وروسته یې د خور پام شو چې کاترین لا کور ته نه درغلې، نو موږ د هغې لټه پیل کړه.
مارینا مونیندو د کینیا ورکشوي ماشوم په نوم مؤسسې له لارې د دې تیپ د انځور جوړونې ټکنالوژي په مرسته د ورکشوي ماشومانو لټون ته دوام ورکوي. په دغه ټکنالوژي سره دوی د ورکشوي ماشوم په پخوانیو انزورونو کې داسې تغیرات راولي ترڅو د دوی اوسنۍ څیره ښکارا کړي.
که یو ماشوم په څلور کلنۍ کې ورکشوي وي او کلونه وروسته اوس لس کلن وینو، د هغه فزیکی ځانګړتیاوې او د مخ شکل به بدل شوی وي، او عام خلک به د هغه د څلور کلنۍ انزور لري نه د لس کلنۍ. نو په داسې حال کې ممکن موږ د یو بل ماشوم په لټه کې یو.
دغه بنسټ دا انزورونه په ټولنو او ټولنیزو رسنیو کې په دې هیله خپروي چې کیدای شي څوک به ورک شوی ماشوم وپیژني. مونیندو وایي د هغې مؤسسې له 2014 کال راهیسې د 1025 ماشومانو په موندلو او له خپلو کورنیو سره په یو ځای کولو کې مرسته کړې ده. 28 ماشومان مړه موندل شوي او 1025 نور ماشومان د حکومت لخوا موندل شوي وو او ساتل کېدل. د ورکو او برمته شویو ماشومانو د نړیوال مرکز په وینا په هیوادونو کې شخړې د دې لامل کیږي چې ډیر ماشومان له خپلو میندو او پلرونو څخه جلا شي او د ورکو شویو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
دوی کیدای شي د آرامۍ په لټه کې وي، او یا کیدای شي د کورنۍ ډیر غړي وژل شوي وي، او یا د مور او پلار سره د تښتېدلو پر مهال سره جلا شوي وي.
د ورکو شویو ماشومانو د لټون لپاره د کینیا حکومت د جنایي تحقیقاتو پر ریاست کې د لامرستې لپاره د وړیا اړیکو نیولو ټلیفون شمیره جوړه شوې چې د دې شمیرې له لارې خلک کولی شي د شکمنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
میدانهای صفحات شناور انرژی آفتابی بعد از رشد سریع در آسیا حالا در ایالات متحده در حال رونق یافتن است. این صفحات آفتابی نه تنها به خاطر انرژی پاکشان و بدون اشغال زمین پرجذب است، بلکه به خاطر جذاب است که این تکنولوژی با جلوگیری از تبخیر آب باعث حفظ آب می شود. شرکت بزرگ تولیدی دوک انرژی که تولید کننده حدوداً 11,000 مگاوات برق آفتابی است، هدف دارد تا از تولید این نوع برق تا سال 2050 میلادی تصاعد خالص کربن را به صفر برساند. این شرکت یک برنامه آزمایشی صفحات شناور تولید انرژی آفتابی کوچک را فقط برای تولید 1 مگاوات برق در منطقه بارتوی ایالت فلوریدا در امریکا آغاز کرده است.
بنابراین اجرای این پروژه های مبتکرانه و آزمایش تکنولوژی جدید واقعا مهم است. ما همیشه به یافتن راه های جدید در داشتن انرژی پاک در شبکه تولید برق، چیزی که ما به طور سنتی آزمایش کرده ایم، نیاز داریم. از همین جهت صفحات شناور تولید برق آفتابی زیباست. ما قادر خواهیم بود که از سطوح مختلف آب که واقعا برای مقاصد تفریح استفاده نمی شود استفاده کنیم.
این صفحات تولید برق آفتابی یا سولر به هم وصل می شوند تا به عنوان یک سرپوش در کاهش تبخیر آب و رساندن تبخیر به تقریبا صفر عمل کند. از این کار مناطقی که با خشکسالی مواجهند مثل کالیفرنیا می توانند مستفید کردند. آب همچنین این صفحات برق آفتابی را سرد نگه می دارد که آنها را در تولید بیشتر برق به نسبت قرار دادن در روی زمین که با داغ شدن صفحات مؤثریت تولید آن کم می شود کمک می کند. کریس بارتل مدیر فروشات و بازاریابی شرکت برق آفتابی شناور سیل و تری است که تا به حال 270 پروژه را در 30 کشور اعمار کرده است.
شما نیازمند به یک جهیل فاضلاب هستید و پشت سر من شما یک سیستم سولر شناور با تولید 1.8 مگاوات برق را می‌بینید که شرکت سیل و تری 3-4 سال قبل آن را اعمار کرد. این اولین نوع از این پروژه در کالیفرنیا با تولید 1 مگاوات برق به این شکل است. این کار بدون مشکل تا به حال برای 4 سال است که فعالیت می کند.
یک گزارش توسط نهاد تحقیقات بازار فیرفیلد مستقر در لندن حاکی است که منطقه آسیا در حال حاضر 73% عاید خود را از صفحات سولر شناور دارد و این امر چشمانداز جهانی را رهبری می کند، اما پیش بینی می کند که پالیسی های تشویقی در شمال امریکا و اروپا باعث رشد قابل ملاحظه خواهد شد. اما هزینه های ابتدایی اجرای شدن این پروژه پرهزینه است. بارتل می گوید که آب عمیق هزینه نصب را بلند می‌برد و این تکنولوژی روی آب‌های با حرکت سریع روی اقیانوس یا خطوط ساحلی با موج‌های بزرگ قابل اجرا نیست. محققین به دنبال این هستند که آیا میدان‌های الکترومغناطیسی با کیبل‌ها می‌توانند تأثیر منفی بر اکوسیستم داشته باشند یا خیر، اگرچه که تا به حال هیچ شواهدی دال بر تصدیق این تأثیر وجود ندارد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
سکال د موټر جوړولو د مشهورو او لوی شرکتونو ترڅنګ ځینې نوي رامنځته شوي شرکتونو هم خپل لومړني برقي موټر معرفي کړل. د موټرو د صنعت کارپوهان وایي داسې ښکاري چې په راتلونکو څو کلونو کې به د برقي موټرو بازار تود شي. په دې رپورټ کې به د 2023 کال د موټرو د صنعت په ځینو مهمو پیښو یو نظر واچوو. سک کال د جنوري په میاشت کې د مصرفي الکترونیکو وسایلو په کلنی نندرتون چې د لاس ویګاس په ښار کې جوړیږي او د سی ایس په نامه یادیږي بیلابیل خپل چلیدونکي موټر وازمایل شول. دا په داسې حال کې ده چې د موټرو جوړولو شرکتونه دا توقع نه لري چې دغه ټکنالوژي د اوسنۍ لسیزې تر پایه عام شي، خو د سی ایس په نندرتون کې کارپوهان ویل چې نندارې ته وړاندې شوي موټرونه د تولید او کارولو لپاره چمتو دي. د برقی موټرو د تولید نوی چینایي شرکت بایتن خپل لومړنی موټر په سی ایس کې نندارې ته وړاندې کړ. دغه موټر په ډیرو پرمختللو ټکنالوژیو لکه د خودلو لمسی صفحه، په غږ د کنټرولېدو سیستم او خپل چلیدونکي ټکنالوژي په ځانګړتیاو سنبال دی. تمه کېږي چې د دغه جیپ ډول ازمایښتي موټر یو ماډل د 2019 کال په وروستیو کې بازار ته راشي.
ما په تیرو 25 کلونو کې د جی واګنز موټر چلولی. د همدې لپاره دا موټر مې ډیر خوښ شو او دا زما د خوښې وړ جیپ ډول موټر دی.
دا سیدا کې چې په سکندنویای ودونو کې د خپل چلیدونکو عامه بس موټرو لومړني خدمتونه د سویډن په سټاکهولم ښار کې پیل شول. د دوه خدماتونو وړاندې کوونکی شرکت نوبینا د مسافرانو د عکس العمل تر لاسه کولو څخه دا تمه لرله چې د راتلونکو خپل چلیدونکو ترانسپورتي وسیلو په وده کې ترې ګټه واخلي. همدارنګه په جنوبي کوریا او د پینګویانګ د ژمني اولمپیک په لوبو کې خپل چلیدونکي موټر په سړکونو وچلول شول، خو په جنوبي کوریا کې د موټر جوړولو او د ټکنالوژۍ شرکتونو ترمنځ د خپل چلیدونکو موټرو د مدیریت او رهبرۍ پر سر لانجه رامنځته شوه. د جنوبي کوریا د موټر جوړولو لوی شرکت هیوندای او د دغه هیواد د مخابراتو شرکت کیتی د څو میاشتو لپاره د نوم ایښودلو د حق د ترلاسه کولو پر سر له بل سره خبرې اترې وکړې. په اخر کې دواړو شرکتونو موافقه وکړه چې د کیتی مخابراتي شرکت د خپل چلیدونکو بسونو باندې کنیکټډ او هیوندای په خپل چلیدونکو موټرو باندې اتانومس نمونه کېږدي. د سویټزرلند د جنیو ښار د موټرو د کلنی نندرتون څخه مخکې د پل وی په نامه یو هالندي شرکت داسې یوه نقلیه وسیله وښوده چې هم د موټر په څیر په سړک ګرځي او هم د الوتکې په شان په هوا کېږي. د جنیو ښار د موټرو په نندرتون کې لوکس او قیمت بیه موټرو د خلکو ډیره پاملرنه جلب کړې وه، خو سږ کال د قوي او د هغو موټرو ترڅنګ چې ډیر تیل مصرفوي، کم مصرفه او په پاکو ټکنالوژیو سنبال موټر هم نندارې ته وړاندې شول.
کله چې خبره د سپورتي موټرو شي نو تل خلک لوی ښه او چټک موټر خوښوي او دا به هیڅکله هم ختم نشي.
د مارچ په میاشت کې د موټر جوړولو بریتانوي شرکت رولز رایس هم د نورو لوکس موټرو د شرکتونو په څیر یو جیپ ډوله موټر د خپلو موټرو په کتار کې ورزیات کړ. دغه موټر چې 215,000 ډالر قیمت لري له نورو لوکسو او قیمت بیا موټرو سره به په بازار کې سیالي وکړي. دغه بریتانوي شرکت چې د جرمني بی ام دبلیو شرکت اخیستی دی د جیپ ډوله موټرو په دلیل نه بلکې د ډیر لوکس او قیمت بیا موټر لکه فانتوم ان ریف ماډلونو د لارلو په خاطر ډیر مشهور دی.
دا کوم مینی وان ډول موټر نه دی، دا په واقعي ډول لوکس رولز رایس دی.
د بیجینګ د موټر په نندرتون کې هم د موټر جوړولو شرکتونو خپل نوی موټر نندارې ته وړاندې کړل او سږ کال د چین په بازار کې برقي موټرو د خلکو ډیره پاملرنه جلب کړې وه.
هر شرکت برقي او جیپ ډوله موټر نندارې ته وړاندې کوي ځکه چې همدا ډول موټر په دې بازار کې ډیر مینوال لري.
بلخوا په جاپان کې د میتسوبیشی په ګډون د ټکنالوژي نور شرکتونو د ډېر دقیقې ډیجیټل نقشې په جوړولو کې سره په سیالي اخته و ترڅو خپل چلیدونکو موټرو د کارولو لپاره زمينه برابره کړي. ودا ورکونکي وایي چې دا نقشې به د موټرو له صنعت سره مرسته وکړي ترڅو د خپل چلیدونکو موټرو د عام کولو وعده عملی کړي. همدارنګه یو نوی تلوي شرکت د فورد شرکت سره په ګډه داس یو سیستم معرفي کړ چې لسترګو معلول کسان کولای شي په موټر کې د سفر پر مهال د سیمې تصویر احساس کړي. دا سیستم یو وسیله لري چې د موټر په خیخه کې نصب کیږي، هغه منظرې چې تریخکاري د وایبریشن په توګه ژباړي. همدارنګه د کالیفورنیا په سیلیکان والی کې د اوټو ایکس په نامه یو شرکت د خپل چلیدونکو موټرو په مرسته د خلکو کورونو ته د تازه سبزی او میوه د وړلو خدمتونه پیل کړل. 2013 کال د برقی او خپل چلیدونکو موټرو د معرفي کال وو. دا سوړندوینه کې چې په راتلونکو څو کلونو کې به دغه موټر عام شي او د عادي موټرو ځای به ونیسي.
دو جان سلام خدمت شما و خدمت های بیننده عزیز. بله، باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گلد هم آوردیم که با هم یک جای دیگه گزارش می‌شنویم.
در میان اخبار جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، گاهی فکر کرده اید که چرا انگشت شما برای تلفن میچسبد و دلیل آن چیست؟ یک محقق فرانسوی نوع انگشتی را ساخته است که برای صفحه تلفن حرکت میکند و روی میز نصب میشه، اما با آنکه کمی وحشتناک به نظر میرسد اما یک نواری تکنولوژی است. موبیل لم انگشت روباتیک برای استفاده تلفن همچون انگشت معمولی انسان کار میدهد. این انگشت تلفن را به طرف دیگر میز پرتاب کرده میتواند و همچنان از راه دور به شکل بی سیم کار میکند. دوستان شما این انگشت را میتوانند در هر موقعی خواسته باشند فعال بسازند و استفاده نمایند. این انگشت که شکل آن کم افراد را میترساند، برای افراد نشان میدهد که تلفن چطور به حرف و حرکات شما پاسخ میدهد. در خبر جالب دیگر از امارات متحده عربی، در نمایشگاه تکنولوژی دبی افراد درون‌های پروازکننده را امتحان کردند. افراد اولین بار به طور عملی برای پرواز درون‌ها آموزش دیدند و برخی‌ها با هیجان بی‌سابقه درون‌ها را پرواز دادند. در امارات متحده عربی همچون برخی از کشورهای دیگر، افراد باید درون‌ها را با اداره هوانوردی کشور خود ثبت نمایند. در صورت تخطی از قانون ملکیت درون‌ها، افراد جریمه نقدی را $27,000 می‌پردازند. در امارات متحده عربی درون‌ها برای استفاده تجارتی بیشتر طرفدار پیدا کرده است. به همین دلیل به رقم بیشتر پیلوت‌های درون نیز نیاز است. حکومت برای افرادی که درون دارند زون خاص را در نظر گرفته است. افراد با خرید درون‌ها و فراگیری مهارت‌های پرواز درون در این منطقه درون‌ها را به هوا می‌فرستند. و در خبر جالب دیگر از ژاپن، ربات HRP5P برای کارهای ساختمانی طراحی شده است. این ربات که همچون یک کارگر پرکار می‌ماند، می‌تواند کارهای مختلف ساختمانی را انجام دهد. انیسوت تکنولوژی‌های پیشرفته ژاپنی ربات HRP را ساختند. این ربات که چارج می‌شود، می‌تواند پارچه‌های کنکریتی را منتقل نموده و در ساختن دیوارها کمک کند. این ربات انسان‌نما می‌تواند وزن‌های بالا را از یک جا به جای دیگر منتقل نماید. در ژاپن تلاش بر این است تا صنعت ساختمانی با استفاده از ربات‌ها رشد نماید.
تکنولوژی آمریکایی مدت هاست چین را به عنوان یک شریک اصلی در راستای ساختن و فروش تکنولوژی ها و خدمات پیشرفته نگاه می کنند. اما تنش ها میان واشنگتن و بیجینگ رو به افزایش است و ممکن سیلیکون ولی مرکز انکشافات تکنولوژی آمریکا در این میان گیر ماند. شرح بیشتر در این گزارش.
در سالهای اخیر سیلیکون ولی مرکز شرکت‌های تکنولوژی آمریکا و چین روابط خود را با سرمایه‌گذاری، تجارت و شراکت مستحکم کردند. اما ممکن است این وضعیت تغییر کند. ایالات متحده شاکی است که چین با اقدامات تجارتی ناعادلانه شگاف را ایجاد کرده است که در حال رشد است. بازداشت یک از مقام‌های یک شرکت تلفن سازی چینی در کانادا به دلیل دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ایران باعث شده است تا مسئولان شرکت‌های تکنولوژی نگران باشند و احساس آسیب‌پذیری کنند.
اکثر افراد که به چین و امریکا رفت آمد می کنند نگران هستند که به دلیل حق مالکیت معنوی دستگیر خواهند شد. این موضوع است که آنها در چین و ایالات متحده روی آن صحبت می کند.
این مشکلات از چند سال به این سو در حال ایجاد شدن بود. حتی با آنکه شرکت ها و سرمایه گذاران چینی در سیلیکون ولی نمایندگی های خود را ایجاد کردند، شرکت های آمریکایی در رابطه با سرقت حق معنوی و شرایط نامتوازن تجارتی از چین شکایت داشتند و با این موضوع رئیس جمهور ترامپ برخورد بسیار جدی کرد.
این رابطه واقعاً به طور لازم دو جانبه نیست، بلکه بهره‌برداری غیرقانونی از تکنولوژی های شرکت های خارجی است تا برتری تکنولوژی که چین را سرعت ببخشد.
سرمایه های چینی که سیلیکون ولی را رونق داده است ممکن کاهش یابد و یک علت آن ممکن وضع قانون جدید ایالات متحده برای نظارت بر سرمایه گذاری های خارجی باشد که اهمیت استراتژیک دارد. جیاو هوایانگ، استاد بخش تجارت‌های جهانی پوهنتون سان فرانسیسکو، میگوید که کاهش سرمایه‌گذاری‌های چینی یک از نگرانی‌های بزرگ سیلیکون ولی است.
به نظر من نگرانی مهم از عدم سرمایه‌گذاری‌های چینی است که سیلیکون ولی را در انکشاف تکنولوژی‌ها کمک می‌کند.
قانون‌گذاران آمریکایی نگرانند که شرکت‌های آمریکایی به دنبال بازار و سرمایه‌گذاران چینی ممکن تکنولوژی‌های اصلی و زیربنایی را به حکومت چین واگذار کنند که بعض اوقات به حیث رقیب و بعض اوقات به حیث دشمن در سطح جهانی ظاهر می شود.
اگر شما در چین تجارت می کنید احتمالاً مشکل نخواهد داشت، اما اگر در بخش هوش مصنوعی کار می کنید شما باید متوجه کارتان باشید.
آقای رندالف می گوید که اگر تنش ها میان واشنگتن و بیجینگ افزایش یابد، نخستین قربانی آن باز بودن شرایط سیلیکون ولی خواهد بود.
نگرانی های سیاسی که واقعی هم هستند بیشتر در واشنگتن و در پالیسی های مردم متمرکز می باشد. اما ناگزیر اگر ما به سال 2019 و پس از آن نگاه کنیم، این وضعیت بر باز بودن بازار و فلسفه باز بودن روش ها تا حد تاثیر خواهد گذاشت.
کارشناسان میگویند که اگر چین به یک میدان متوازن بازی تبدیل شود ممکن سیلیکون ولی بیشتر مفاد کند، اما در عین حال بی‌باوری در حال خود باقی است.
دی ویرجینیا تک پوینتون استادانو او محصلینو داسی او کور جور کلی چه دی برق طول اجیوی دی سولار لی انرژی تامینیش بدیارا دار پوتو بوره.
که غواړی چې په راتلونکي کې د کورونو یوه نمونه ووینئ نو همدای ځای دی. له څو برخو جوړ د دغه کور په ډیزاین باندې لس کاله وخت تیر شو، خو سره یو ځای کولو یې له یوې هفتې کم وخت ونیوه.
موږ په دوه ورځو کې ټولې برخې سره یو ځای کړې او کور مو جوړ کړ. نورو ټیمونو یې په جوړولو دوه هفتې وخت ونیوه. زموږ د کورونو نمونه په دوه ورځو کې بشپړه شوه او په درېیمه ورځ یې له لمر څخه برق اخیستل شروع کړل.
د چټکی بستبندۍ وړتیا دغه کور ته خاصه ځانګړتیا ورکوي. ټولې برخې سره جلاوي او د کور د جوړېدو په ځای کې له یو بل سره نښلول کیږي.
زمونږ د کور چاردیوالی 3 فوټه عرض لري، 12 فوټه اوږده ده او 10 فوټه لوړه ده. دایق سیستم، د نلدوانی سیستم او برقي سیستمونه ټول پکې لمخ کې ځای پر ځای شوي.
دغه کور په ډیری پرمختللې ټکنالوژي مجهز کور ښکاري، خو د ټیم یو غړی وای دا زموږ د کورونو د پرمختګ عادي پروسه ده، ځکه په کار ده چې کورونه هم د نورو شیانو په څیر زیرک وي.
موږ زیرک تلیفونونه او زیرک موټر لرو. اوس د دې توقع موجوده ده چې کورونه هم زیرک شي.
خود زیرک کور جوړول کومه علمی ساينسي تجربه نه ده. دغه ټیم غړی وایي د راتلونکي کال په پسرلی کې به لومړنی فعال زیرک کور جوړ کړي.
موږ تصور کوو چې په نږدې راتلونکي کې به د دې وړتیا ولرو چې د امازون د ویب پاڼې له لارې د زیرک کور د اړتیا وړ شیان واخلي، د آشپزخانې، د تشناب او د خوب د خونې د اړتیا وړ شیان.
دغه کور جوړونکي ټیم وایي دوی د کور جوړولو له یو شمېر شرکتونو سره په تماس کې دي او هیله مند دي چې د خپل نمونه کور په څیر د کورونو جوړولو لړۍ په نږدې راتلونکي کې پیل کړي.
این بود داشته های کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در آخر برنامه می خواهیم یادآور شوم برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه کاروان در صفحه فیسبوک دری، پشتو و کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید در جریان پخش برنامه نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد، خدا نگهدار.
امریکہ میں صدر کے انتخاب میں امیدوار کی صنف کتنی اہمیت رکھتی ہے؟
They have nominated Coach Walls and me to be the next vice president and president of the United States of America.
اور کیا امریکی سیاست اور معاشرہ خاتون صدر کے لیے تیار ہے؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پچھلے سال ابھی امریکی انتخابی عمل میں پرائمریز کا مرحلہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا جب اس وقت کرائے گئے پیو ریسرچ کے ایک سروے میں امریکیوں سے سوال پوچھا گیا کہ ان کے لیے یہ بات کتنی اہم ہے کہ ان کی زندگی میں ایک خاتون امریکہ کی صدر بنے. جواب دینے والے صرف 18% بالغ امریکیوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے انتہائی اہم ہے، جبکہ 64% یا تقریباً 2/3 کا کہنا تھا کہ یہ ان کے لیے بالکل بھی اہم نہیں ہے. اس وقت تک اگر ہم دیکھیں تو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اس وقت تک کہ کاملا ہیرس ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کریں گی. امریکہ میں پرائمریز کے مرحلے میں دونوں بڑی سیاسی جماعتیں انتخاب لڑنے کے لیے اپنے امیدواروں کا انتخاب کرتی ہیں. امریکہ میں آج تک کوئی خاتون صدر تو نہیں بن سکیں، لیکن دوسرے بہت سے اہم اعلی عہدوں پر امریکی خواتین نے خود کو منوایا ہے. میڈلین البرائٹ سے لے کر کانڈولیزا رائس اور ہلری کلنٹن تک بہت سی امریکی خواتین نے عالمی سطح پر اپنا اثر چھوڑا ہے. پیو ریسرچ کے سروے کے مطابق 4 میں سے صرف 1 امریکی سمجھتا ہے کہ ان کی زندگی کے دوران ایک خاتون کے امریکہ کا صدر منتخب ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے، جبکہ 26% امریکی سمجھتے ہیں کہ اس بات کا امکان انتہائی کم یا بالکل ہی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے اور آج تک امریکی ایک خاتون کو صدر منتخب نہیں کر پائے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے بعد امریکی نائب صدر کاملا ہیرس امریکی تاریخ میں دوسری ایسی خاتون بن گئی ہیں جنہیں کسی بڑی سیاسی جماعت نے صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے. دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں امریکہ ان 7 ممالک میں شامل ہے جس نے آج تک کسی خاتون کو ملک کی سربراہ منتخب نہیں کیا. ایک امریکی تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشنز کی اس سال کی ویمنز پاور انڈیکس پر اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک کی صنفی برابری اور سیاسی شرکت میں پیش رفت کے لحاظ سے، جس میں جائزہ لیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں ریاست یا حکومت کے سربراہان اور کابینہ قومی مقننہ اور مقامی حکومتی اداروں میں لیڈرشپ رولز میں خواتین کا تناسب کیا ہے اور سیاسی نمائندگی میں صنفی تفریق کی شکل کیا بنتی ہے. کونسل آن فارن ریلیشنز کی ویمن پاور انڈیکس کے مطابق موجودہ دور میں 193 ممالک میں سے صرف 125 ممالک ایسے ہیں جہاں سربراہان مملکت خواتین ہیں. 15 ممالک ایسے ہیں جن کی کابینہ میں 50% نمائندگی خواتین کی ہے اور 6 ممالک ایسے ہیں جن کے قانون ساز اداروں میں خواتین کی نمائندگی 50% ہے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق دنیا کے جن ممالک نے سب سے زیادہ بار خواتین سربراہان کو منتخب کیا ہے ان میں جنوبی امریکہ کا ملک پیرو اور یورپی ممالک سوئٹزرلینڈ، فن لینڈ، آئس لینڈ، لتھوینیا اور مولڈووا شامل ہیں. اور اگر امریکہ کی 248 سالہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آج تک 24 خواتین نے صدارتی امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا. امریکہ کے وجود میں آنے کے تقریباً 100 سال بعد یعنی 1872 میں پہلی مرتبہ ایک خاتون نے امیدوار کے طور پر صدارتی انتخاب میں حصہ لیا. لیکن آج تک امریکی تاریخ میں صرف دو ہی خواتین ایسی ہیں جو ملک کی دو بڑی سیاسی پارٹیوں سے صدارتی امیدوار کے طور پر باقاعدہ نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ 2016 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے پہلی بار ایک خاتون امیدوار ہلری کلنٹن کو صدارتی انتخابات کے لیے میدان میں اتارا۔ دوسری خاتون صدارتی امیدوار جنہیں ڈیموکریٹک پارٹی نے اس ہفتے نامزد کیا ہے وہ امریکہ کی موجودہ نائب صدر کاملا ہیرس ہیں۔ اور اگر امریکہ کی تاریخ میں نائب صدور کی پوزیشنز کا جائزہ لیا جائے تو کاملا ہیرس پہلی خاتون نائب صدر بنی، لیکن اس سے پہلے ریپبلکن پارٹی 2008 کے انتخابات میں سارا پیلن کو خاتون امیدوار کے طور پر اور 1984 کے انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی جیرالڈین فیریرو کو نامزد کر چکی تھیں۔ امریکن یونیورسٹی کی پروفیسر جین ہال اس وقت جو ہے میڈیا اور سیاست پر ان کی گہری نظر ہے، خواتین کا کردار کیا رہتا ہے اس حوالے سے وہ بات کرتی ہیں۔ فائزہ بخاری نے ان سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ امریکہ نے 100 سال اب تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو 100 سال کے بعد پہلی بار ایک خاتون امیدوار کو صدارتی انتخابات میں دیکھا، اور اس کے بعد سے آج تک امریکہ میں کوئی خاتون صدر کیوں نہیں بن سکی۔ جین ہال سے فائزہ بخاری کی بات چیت۔
ہم خود کو دوسرے ملکوں سے ہٹ کر سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایک تقدیر ہے جسے پورا کیا جاتا ہے۔ یہ سوچ اس ملک کے بانیوں سے شروع ہوئی تھی، لیکن ہم نے تقریباً 100 سال پہلے تک خواتین کو ووٹ کا حق نہیں دیا تھا، سیاہ فام لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں تھا۔ ہم سست رہے ہیں، یہاں سخت گیر انفرادیت کا کلچر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں ایک مردانہ ثقافت ہے، نظام میں رکاوٹیں رہی ہیں، سیاست میں قدم رکھنے والی خواتین تک کے لیے رکاوٹیں ہیں۔ خواتین کو حال ہی میں اپنے کریڈٹ کارڈ رکھنے کا حق ملا ہے، اور خواتین کے حقوق عموماً دیگر حقوق کے مقابلے میں پہلے ختم کیے جاتے ہیں۔
پیو ریسرچ فرام لاسٹ ایئر شوڈ، گزشتہ سال کی ایک پیو ریسرچ سے پتہ چلا کہ مجموعی طور پر امریکی صدر کی صنف کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہیں، تو پھر کس بات نے انہیں کسی خاتون صدر کو منتخب کرنے سے روکے رکھا؟
ایک بات جو کاملا ہیرس کی نامزدگی کے بعد رائے عامہ کے حالیہ سروے ظاہر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ایک خاتون صدر کے لیے ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ ہلری کلنٹن کی صدارتی دوڑ کے بعد سے ہوتا آ رہا ہے، حقیقتاً کچھ لحاظ سے اس کی شرح میں کمی آئی ہے، لیکن عوام کو یہ احساس ہے کہ ممکنہ طور پر لوگ امریکہ میں کسی خاتون صدر کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہمارے پاس پہلے کبھی خاتون صدر نہیں رہی، یا یہ کہ ہلری کلنٹن ہار گئی کم از کم الیکٹورل کالج ووٹ میں، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں عوامی مقبولیت کا ووٹ انہوں نے ہی جیتا تھا۔ عوامی رائے کے جائزے دکھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اسے ایسا شعبہ کہا گیا جہاں سب سے زیادہ صنفی امتیاز ہے۔ ہمارے پاس خواتین گورنرز اور کانگریس میں خواتین موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک کوئی خاتون صدر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو ہمیشہ ایک مرد کے پاس رہا ہے، اور کئی طرح سے آپ کو اس پر یقین کرنے کے لیے اسے حقیقت بنتے ہوئے دیکھنا ہوگا۔ میرے خیال میں سرویس کا ایک حصہ یہی دکھا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے خلاف صنفی تعصب موجود ہے، خواتین کے صدر منتخب ہونے میں رکاوٹیں ہیں، کئی طرح سے خواتین کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اور اسی طرح سے پسندیدہ بنانا ہے جو مردوں کو نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ بھی نظام میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔
Does it make any difference if the... کیا اسے کوئی فرق پڑتا ہے کہ امریکی صدر مرد ہو یا عورت یا کسی اور ملک میں بھی؟
You know, I think it does.
میرے خیال میں اس سے فرق پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ دوسرے ممالک میں ایسے نظام سیاست بھی ہیں جہاں انہوں نے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ کتنی خواتین کو قانون ساز اداروں میں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں آپ اس پر تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آیا خواتین کو ایک لگے بندے محدود انداز سے دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ بہت زیادہ نرم مزاج یا دوسروں کو خوش کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس سابق اسرائیلی صدر گولڈا میئر تھی جو ایک جنگ کے زمانے کی رہنما تھی، اور ہمارے پاس برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر تھی جو کہ بہت سخت طبیعت رکھتی تھی، تو یہ کہنا مشکل ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس سے فرق پڑتا ہے وہ خواتین جنہوں نے سینٹ میں خدمات انجام دی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ خواتین فطری طور پر اتفاق رائے اور سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور مردوں کے مقابلے میں جنگ و جدل کے لیے کم رجحان رکھتی ہیں۔ آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے، لیکن یہ خواتین ہی رہی ہیں جنہوں نے ایسے موضوعات کو آگے بڑھایا جو روایتی طور پر خواتین کے شعبے سمجھے جاتے ہیں، جیسے تعلیمی اصلاحات، گن کنٹرول کی اصلاحات اور عسکری اصلاحات۔ علامتی طور پر تو دنیا کی تمام لڑکیوں کے لیے یہ دیکھنا کہ ایک عورت صدر بن سکتی ہے فرق پڑتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اصل فرق اس لحاظ سے پڑتا ہے کہ خواتین کس انداز سے رہنمائی کرتی ہیں۔
US is a very diverse country. امریکہ ایک بہت متنوع ملک ہے، بہت سی نسلوں اور ثقافتوں کا ملاپ۔ اگر ہم منتخب امریکی صدور کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو کیا یہ تنوع اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکی اپنے صدر کا انتخاب کیسے کرتے آئے ہیں؟
یہ ملک آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. ہم نے حال ہی میں براک اوباما کو پہلے سیاہ فام صدر کے طور پر منتخب کیا تھا. یہاں تعصب ہے, تفریق ہے, مواقع کی کمی ہے جو متنوع لیڈرز کے انتخاب کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہاں ایک تحریک ہے جس میں کچھ لوگوں نے سیاہ فام رہنماؤں کے لیے ووٹ کو دبانے کی کوشش کی. ہم نے حال ہی میں خواتین کو ووٹ کا حق دیا ہے. حال ہی میں اس ملک میں شہری حقوق کی تحریک چلائی جس نے سیاہ فام ووٹروں اور رہنماؤں کو با اختیار بنایا. خواتین اور غیر سفید فام افراد کے لیے راستے ہموار نہیں تھے. ہم میں سے بہت سے افراد جو اس کا مطالعہ کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس حقیقت کے خلاف عدم اعتماد کا بیج بو رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک بن رہا ہے جو زیادہ سے زیادہ متنوع ہے. میں نوجوانوں اور کالج کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں اور مجموعی طور پر انہوں نے تنوع کو سب سے زیادہ اپنایا ہے. وہ تنوع کی نمائندگی کرتے ہیں. خواتین اور سیاہ فام امریکیوں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کے خلاف رد عمل سامنے آیا ہے. لہٰذا آپ کے پاس ایک ایسا ملک ہے جو زیادہ سے زیادہ متنوع بنتا جا رہا ہے.
امریکہ کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی ایشیائی ممالک میں کئی خواتین سربراہان مملکت رہیں. آپ اس فرق کو کیسے دیکھتی ہیں؟
دوسرے ممالک میں اکثر اس سوچ کی روایت کم رہی ہے کہ خواتین قیادت نہیں کر سکتی. کچھ ممالک نے خواتین رہنماؤں کے ایک خاص تناسب تک کو لازمی قرار دیا, لیکن ان ممالک میں اکثر یا تو کسی لیڈر کی بیوہ رہنما بنی یا یقینی طور پر کسی قسم کے سیاسی خاندان کا تعلق تھا. ہمارے پاس کینیڈی, اوباما اور کلنٹن کے خاندان ہیں, لیکن یہ سب نسبتاً نیا ہے. ہمارے یہاں ان ممالک جیسی متوازی صورتحال نہیں رہی جہاں کسی کو اپنے شوہر, اپنے بھائی یا خاندان کے کسی فرد کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا ہو. حالانکہ ہمارے پاس بھی وہ ہے جسے لوگ شاہی خاندان اور کینیڈیز کہہ سکتے ہیں. ہمارے ہاں یقیناً ایسا ہوا ہے, لیکن حقیقتاً اس میں کوئی مماثلت نہیں.
امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی ایک رپورٹ کے مطابق کئی دہائیوں کی تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین لیڈرز پیداواری صلاحیت بڑھانے, تعاون کے فروغ, اداروں میں ملازمین کی حوصلہ افزائی کرنے اور انصاف پسندی کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں. اور ہارورڈ بزنس ریویو میں چھپنے والی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ کووڈ کے دوران خواتین رہنماؤں نے مرد رہنماؤں کے مقابلے میں زیادہ بہتر کارکردگی دکھائی. جبکہ ایک دوسری تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ صنفی بنیادوں پر امتیازی سلوک کی وجہ سے خواتین سیاستدان اکثر امن کی علمبردار ہونے کی بجائے آہنی خواتین رہنماؤں کے طور پر سامنے آتی ہیں. جس طرح کی سیاسی حالات ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اور 20th century میں جس طرح سے جنوبی ایشیا میں ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے ملک آج کے سری لنکا نے 1960 میں شری ماؤ بندر نائکے کو وزیر اعظم مقرر کر کے دنیا میں ایک تاریخ رقم کی. اس کے بعد بھارت میں اندرا گاندھی, اسرائیل میں گولڈا میئر, ارجنٹائن میں ایزابیل پیرون اور سینٹرل افریقن ریپبلک میں ایلیزبتھ ٹومیٹن نے اور امریکہ میں مارگریٹ تھیچر نے اپنے ملکوں کی قیادت کی. پھر جیت دور کی خواتین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیاسی میدان میں ابھری, سیاست میں خواتین کا کردار جو ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر فوزیہ افضل خان سے جو کہ مونٹکلیئر اسٹیٹ یونیورسٹی سے منسلک ہیں. ڈاکٹر فوزیہ بہت شکریہ آپ کا. کیا کسی ملک کے سربراہ کی صنف کوئی کردار ادا کرتی ہے کامیابی سے ملک چلانے میں؟
جتنے مرد کامیاب ہیں اتنے ہی عورتیں کامیاب رہی ہیں, جتنے مرد ناکامیاب رہے ہیں لیڈرز اتنی عورتیں جو چند آئی ہیں ہماری ماڈرن ہسٹری میں. تو یہ تو سوال ذرا اس کا کوئی میں جواب اس طرح وہ تو نہیں دے سکتی ڈیفینیٹیولیٹی کہ وہ بہتر ہوا ہے یا برا ہوا ہے. یہی میں کہہ سکتی ہوں کہ جب ایک لیڈرشپ کی پوزیشن میں اور وہ بھی ایک نیشن اسٹیٹ کی لیڈرشپ کی پوزیشن پہ جہاں جہاں میجر عورتیں جنہوں نے کوئی یو نو اپنا نام بنایا ہے, دنیا نے ان کو مانا ہے, دے ہیو بین موسٹلی فالوئنگ پالیسیز جو کہ یو نو آپ کو جو مردوں نے کی ہیں. کوئی خاص فرق پاکستان میں, ہاں جب اپنی بے نظیر آئی تھیں تو ڈیفینیٹلی عورتوں کو اور ویمنز رائٹس کو ایک بوسٹ ملا تھا, لیکن وہاں بھی مایوس ہوئی تھیں ہماری ویمنز رائٹس ایکٹیوسٹ, بیکاز جو ایکسپیکٹیشن تھی ایک عورت لیڈر کی سے کہ بھائی وہ یہ ختم ہو جائے گا, یہ جو قانون ہیں قوانین ہیں جو کہ ضیاء الحق نے پاس کیے تھے وہ سارے در کنارے ہوں گے وغیرہ وغیرہ, وہ کچھ سب کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے یہ کہنا کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ یہ کریں گی یہ بات ضروری صحیح نہیں ہے.
تو اس کی آپ نے جو پاکستان کی ایگزامپل دی, کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جنوبی ایشیا میں جب ہم خواتین رہنماؤں کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ خواتین رہنما ہیں جو بڑے تگڑے سیاسی خاندانوں سے آتی ہیں یا موروثی سیاست ہے ان کے پیچھے, کوئی زمین سے تعلق, زمینی حقائق سے کچھ زیادہ ہوتا نہیں ہے ان کا, اس وجہ سے یہ ہوا کہ ابھی تک کچھ بہت ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہو سکا خواتین کے لیے ان ملکوں میں؟
آپ نے بڑا اچھا سوال یہ کیا ہے. بات یہی ہے کہ اس میں جو ایکچوئل چیز جس کی ڈسکشن ہونی چاہیے جینڈر کی بجائے ہمیں کلاس افیلیشن اور آپ کے جو پالیٹکس ہیں, انسان کے کیا پالیٹکس ہیں, چاہے آپ عورت ہوں یا مرد ہوں یا ٹرانس ہوں, جو بھی آپ ہوں, جس طرح بھی آپ اپنی جینڈر افیلیشن کرتے ہیں, آپ کی پالیٹکس کیا ہے, آپ کی پولیٹیکلی کلاس افیلیشنز کیا ہیں. اور یہ صرف ساؤتھ ایشیا کی بات نہیں ہے, ہر جگہ جنرلی یہی ہے کہ جو لوگ اوپر تک آتے ہیں پاوے وہ عورت ہو یا مرد ہو, دے ہیو ٹو پلیز دا رولنگ ایلیٹس, کیونکہ جو دنیا ہے وہ ایک اٹ از رن بائی جو کہ پاور میں آ سکتے ہیں, جو کہ پاور کو جو لوگ ہولڈ کرتے ہیں آلریڈی ان کو وہ نہیں ہلا سکتے. ہم نے یہی دیکھا ہے, بہت کم لیفٹ کے لوگ آئے ہیں لیفٹ پالیٹکس یا مارکسسٹ یا سوشلسٹ پالیٹکس کے, چاہے وہ مرد یا عورت ہوں, جو کہ کچھ چینج لا سکیں ان دا اکنامک رولنگ کلاس سسٹم. اسی لیے دلما روسف جو برازیل میں تھی ان کی انہوں نے ایک لگا کے فضول سا اور جھوٹا الزام ان کو نکاح ہٹا دیا, کیونکہ امریکہ کو وہ سوٹ نہیں کرتی تھی. اور اس لیے خاص طور پہ جب ہم آج کل کی دنیا کو دیکھتے ہیں, and we can go back also to Margaret Thatcher in Britain, even though وہ گروسر ایک ہی بیٹی تھی, سو یو ووڈ ہیو تھاٹ کہ چلو یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کی وہ افیلیشن کلاس پالیٹکس کے ساتھ نہیں ہے, تگڑے خاندان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ٹو بیکم ہو شی بیکیم اینڈ ہولڈ پاور, اس کی ساری پالیسیز پرو بزنس تھی, اس کی ساری پالیسیز ور جن کو ہم آج کل کہتے ہیں نیو لبرل کیپٹلسٹ پالیٹکس.
تو آپ کاملا ہیرس کو, کاملا ہیرس کو آپ کہاں وے کریں گی, وہ بھی تو اسی طرح سے گراؤنڈ لیول پالیٹکس کرتی ہوئی, کاملا ہیرس بھی تو گراؤنڈ لیول پالیٹکس کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ
بالکل بھی نہیں گراؤنڈ لیول پالیٹکس, یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ گراؤنڈ لیول پالیٹکس کرتی ہوئی پہنچی ہیں. میرے جہاں تک کہ میرا اپنا انالیسس ہے, اور میں نے 2020 میں جب یہ ڈکلیئر ہوئی تھی وائس پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ اور بائیڈن جیت گئے تھے, میں نے ایک لمبا چوڑا ریسرچ آرٹیکل لکھا تھا, ول کاملا ہیرس ڈو دا رائٹ تھنگ, کاؤنٹر پنچ میں بھی, فرائیڈے ٹائمز آف پاکستان میں بھی وہ چھپا تھا, اور اس میں میری یہی جو تحقیق تھی اور انڈرسٹینڈنگ جو میں نے شیئر کی تھی ریڈرز کے ساتھ, اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو یس یو کین سے کہ بھائی یہ انڈین اور جمیکن پیرنٹس کی یہ پیداوار ہے, اس کی ماں اور باپ جو تھے یہ سول رائٹس میں بڑے آگے آگے تھے, اور اس طرح کے اس کے بڑے اچھے یعنی کہ یو نو ڈسیڈنٹس ہیں, لیکن خود سے ونس شی انٹرڈ پالیٹکس نو میٹر جو وہ کہتی ہیں جو انہوں نے کیا, بیکیم دا ڈی اے دین دا اسٹیٹ اٹارنی جنرل ان کیلیفورنیا ان سین فرانسسکو, شی واز اے پروسیکیوٹر, اور اس نے جو غریب اور جو کالے اور زیادہ تر لوگ ہیں جو کہ ایک اسٹریٹ ٹو پرزن پائپ لائن ہے, ان میں اس نے ان کو اسی طریقے سے اندر کیا. اس نے کوئی کرمنل جسٹس ریفارم جو لوگ ہوپ کر رہے تھے کہ ایز اے بلیک پروسیکیوٹر ایز اے وومن یہ کرے گی, اس نے نہیں
کیا. ڈاکٹر فوزیہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, میں ہنا جلانی کو بھی لینا چاہ رہا ہوں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, ویومن رائٹس کے حوالے سے ان کا نام کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اور جتنا انہوں نے اب تک کام کیا ہے. ہنا بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. یہ سری لنکا بھارت یا اگر ہم بنگلہ دیش پاکستان کی بات کرتے ہیں, خواتین رہنماؤں کی بات کر رہے تھے, ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا تھا, تو پاکستان اور اگر ہم جنوبی ایشیا کے ریجن کی بات کرتے ہیں, تو خواتین رہنماؤں نے خواتین کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا ہے ایسا جو کہ دوسرے مرد رہنما یا عام طور پہ نہیں ہو رہے؟
جی میرے خیال میں میں جو ایک حتمی طور پر کہہ سکتی ہوں کہ جو بے نظیر بھٹو کے وقت میں کئی ایسے معاملات تھے جو کہ بے نظیر بھٹو نے آئیدر کمپلیٹ کیے یا انیشیٹ کیے اور شاید ان کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں, جو کہ خواتین کے حوالے سے بہت اہم تھے. مثلاً فیملی لاز جو پاکستان میں رائج ہیں ان کے اندر بہت بڑی تبدیلی کی گئی, اور میرجز اور ڈیوورسز اور بچوں کی کسٹڈی اور گارڈین شپ کی جو پروسیجرل میٹرز ہیں ان میں بہت فیسلٹیز دی گئیں خواتین کے حوالے سے. اسی طرح میرا خیال ہے کہ بے نظیر بھٹو کے ہی وقت میں کرمنل پروسیجر کوڈ میں بہت ہی اہم تبدیلیاں کی گئیں جس میں عورتوں کی پولیس کسٹڈی ممنوع قرار دے دی گئی اور عورتیں اگر کسی جرم میں اریسٹ ہوتی ہیں تو ان کو فوری طور پر جوڈیشل کسٹڈی میں دینا ضروری قرار دے دیا گیا. تو یہ بہت سی چیزیں ہوئیں. اور
یہ کیا اپ ٹو سیٹسفیکشن تھی؟ اپ ٹو سیٹسفیکشن تھی کیونکہ ایک تنقید یہ آتی ہے اہنا صاحب اگر میں کیسے کہوں تو ایک تنقید یہ آتی ہے کہ یہ ایک سیاسی خاندانوں سے جو بھی خواتین پاکستان میں یا جنوبی ایشیا میں جب ہم بات کرتے ہیں جو بھی خواتین آگے آئیں بینگ اسٹیٹ لیڈرس وہ زیادہ تر سیاسی خاندانوں سے تھیں اور وہ اتنے پاورفل سیاسی خاندان تھے کہ اسی کی وجہ سے جو ہے وہ شاید گراؤنڈ لیول کنیکٹیویٹی ان کی بہت زیادہ نہیں تھی ان لیڈران کی. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟
دیکھیے میں ایک بات آپ سے اس معاملے میں کہہ دوں کہ بہت سے مرد حضرات اس وقت جو پالیٹکس میں ہیں وہ بھی ایک ڈائنیسٹک پالیٹکس اور ہیریڈیٹری پالیٹکس کے اس میں آئے ہیں ریزلٹ میں. تو یہ کہنا کہ عورتیں اس طرح سے آئیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس ہوتی ہے ہمارے ممالک میں ساؤتھ ایشیا میں اور میں یہ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ایز لانگ ایز آئی ایم سیٹسفائڈ کہ ان لوگوں نے اپنا میٹل دکھایا ہو. رنجیت بھٹو نے اپنا میٹل دکھایا ہے, اندرا گاندھی نے اپنا میٹل دکھایا ہے, چندرکا کمارا ٹونگا نے اپنا میٹل دکھایا ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتی کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس ایز سچ غلط ہے, لیکن اگر وہ میرٹ پہ نہیں آ رہے اور ایسی ایکسپیرئنس لے کر نہیں آ رہے اور ایک لیڈرشپ رول میں کوئی میٹل نہیں دکھاتے تو وہ مجھے اس پر اعتراض ہے اور وہ مجھے ہر لیڈرشپ کے حوالے سے اعتراض ہوگا چاہے وہ ڈائنیسٹک میں آئے ہوں یا ادروائز.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ ملکوں کو چلانے والے رہنما مرد ہیں یا خواتین اگر خاص طور پہ ہم جنوبی ایشیا کی بات کرتے ہیں؟
میرے خیال میں عورتوں کو تو فرق پڑتا ہے اور یہ میں نے بڑی مشاہدے کے بعد میں یہ بات کہتی ہوں. بے نظیر بھٹو سے پہلے دور تھا ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا اور اس زمانے میں جس طریقے سے عورتوں کو اور ان کی جو ایک خود شناسی تھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور ان میں کانفیڈنس کم کیا گیا تھا. میں نے یہ دیکھا کہ بے نظیر بھٹو کے صرف پرائم منسٹر بننے کے اقدام سے ہی عورتوں میں ایک بہت کانفیڈنس آیا تھا, اسپیشلی جو مڈل اور لوور مڈل کلاس کی ورکنگ وومن تھی اس کے اندر بہت کانفیڈنس آیا تھا اور اس میں بہت تبدیلی آئی تھی اس کے اپنے جو ورک انوائرمنٹ ہے.
کانفیڈنس آپ سمجھتی ہیں بہتر ہوا تھا؟
ضرور آیا تھا. اور دوسری بات میں ایک اور آپ کو بتاؤں اور یہ پاکستان کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں, یہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس کے اوپر روز پالیٹیشین کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور کرٹیسائز کیا جاتا ہے, کبھی کسی نے اس بات پہ دھیان دیا کہ یہ ڈکٹیٹر جنرلوں کے بیٹوں کو جو گارنٹیڈ سیٹس ملتی ہیں ہر الیکشن میں ٹو کم ان ٹو دا سینٹرل لیجسلیچر, تو یہ کیا ہے؟ ان کا کوئی کسی قسم کی کنٹریبیوشن لا میکنگ کی طرف آج تک نہیں ہوئی, ایسا کوئی نہیں ہے جس کو میں کہہ سکوں کہ اس نے کو فلانے کام پر بڑا کام کیا اور نہیں کیا.
تو جس وجہ سے ان کو ملتی ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بھی جنرلی
جو پولیٹیشینز کے بچے ہیں چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جنریشن لوور جنریشن ہو یا کسی اور پولیٹیشین کی یہ نواز شریف کی بھی, وہ کچھ کنٹریبیوٹ تو کر رہے ہیں نا پارلیمنٹ میں, اپنا میڈل تو دکھا رہے ہیں.
جی آئی گاٹ دیٹ ہنا جلانی, بہت شکریہ بہت شکریہ. میں تھوڑی کچھ پوائنٹس اور جو یو ایس پالیٹکس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر فوزیہ سے. ڈاکٹر فوزیہ, امریکہ اب تک کوئی خاتون صدر کیوں نہیں منتخب کر پایا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ حالیہ تاریخ میں اب تک جو ہم نے دیکھا ہے اور خاص طور پہ کنزرویٹو ریاستیں جو ہیں امریکہ کی اس کو اور مذہب کو اگر جوڑ کے دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کردار ہے اس میں؟
بالکل ہے. آئی مین امریکہ از اے ویری کنزرویٹو کنٹری اور یہ سیکسسٹ کنٹری ہے بہت سخت, اور عورتوں کو ابھی تک اگر میں لیگلی آپ دیکھیں تو یہ جو 14th امینڈمنٹ بھی جب آئی تو اس میں عورتوں کو جو دے ور ناٹ ایون کنسیڈرڈ پرسنز, یو انڈرسٹینڈ, ان کو اکوالٹی ہی انڈر دا لا نہیں ہے. اس کے بعد 1971 میں 70 اس کے بعد آئی ایم ناٹ شیور ایگزیکٹلی جو ایک کیسز ور پریزنٹڈ ٹو دا سپریم کورٹ ان فیور آف گیونگ ویمن رائٹس، ایکول رائٹس، اس میں ابھی تک آپ یقین جانیں، یہ میں سن رہی تھی اس دن وینڈی مرفی ایک کافی مشہور لائر ہیں اور عورتوں پہ اور خاص طور پہ سیکشوئل اسالٹ اینڈ ویمن پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ ہسٹورکلی آپ اسٹڈی کریں کانسٹیٹیوشن میں، تو یو ایس کانسٹیٹیوشن ابھی تک ایون دو آفٹر آل دوز کیسز اینڈ ایز لیٹ ایز 1970s عورتوں کو فائنلی ایکول پرسن ہوڈ ملا ہے، جس یو نو اس میں دے آر ناٹ پروٹیکٹیڈ، گارنٹیڈ ایکول پروٹیکشن، ان ایکول پروٹیکشن انڈر دا لا. دیٹ مینس ابھی تک آپ دیکھیں جو وکٹمز ہوتی ہیں سیکشوئل اسالٹ کی، ریپ کی وغیرہ، جب کورٹس میں جاتی ہیں دے لاٹ آف دیئر ٹیسٹیمنی کین بی ڈسمسڈ، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ وہاں کیوں پھر رہی تھیں، آپ یہاں کیا کر رہی تھیں.
سو یہ آپ کے خیال میں یہاں پہ ابھی بھی جو ہے وکٹمائز عورت ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ.
بالکل عورت کی ٹیسٹیمنی سمجھی نہیں جاتی،
سمجھی نہیں جاتی. بہت بہت شکریہ فوزیہ خان صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ تھیں اور اس حوالے سے ہم سے بات کر رہی ہیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے بھر کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند د پاره زموږ آرزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کیکاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کیکاګي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کیکاګي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند لپاره زموږ آرزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.